ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا نن ساته سارنې خبرې خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري نن د خالی روز کال 2013 د مې د میاشتې شپږشتمه نیټه ده وخت شوې په اسلام آباد کې د سحر شپږ بجې کابل کې د سحر پنځه نیمې دي او دلته په واشنگتن ډی سی کې د مې د میاشتې پنځشتمه نیټه ده او د شپې نهه بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساعته سارنې خبری خبرونه کې درته زما وش جلیل ستړی مشوایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته د سیاسي ګوندونو د سخت خبرګون وروسته د پاکستان فوج د استخباراتي ادارې پخوانی مشر جنرال اسد دورانی د هندي استخباراتو پخوانی مشر سره په ګډه د کتاب لیکلو په سر د مې پتیشتمه نیټه پوځي مرکز ته بللې
دغه کتاب سپای کرونیکلز را آئی ایس آئی اینڈ دا ایلوژن آف پیس نومیگی پدغه کتاب کې د جنرال اسد دورانی په حواله د ترګری ممبئی ترهګر حملو او یوشمیر جنگی چالونو په اړه سرګندونې لیکل شوې دي
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي سیګار په یو رپورت کې ویل دي چې امریکا په افغانستان کې د ثبات پر اوستلو کې ناکامه شوې که څه هم دغلته شپاړس کاله پاتې شوی او د ثبات په پروګرامونو باندې یې په میلیاردونو ډالره لګېدلي
د سیګار لخوا د زیارت یا پنجشنبې په ورځ خپور شوي راپور کې راغلی دي د 2001 او 2010 کلونو ترمنځ د افغانستان د ناامن سیمو د ثبات په برخه کې د امریکا د حکومت نږدې ټولې هڅې ناکامه شوې دي
او نیدرلینډز او آسٹریلیا ویلی دی کال 2014 کې د یوکرین د پاسه د ملیشیا ایم ایچ 17 جاز غورځولو زموار روس کړي او د تاوان غوښتنه بتري کوي
امریکا یورپی یونین برتانیا او ناتو هم روس باندې غږ کړي چې دغه راپور او خپل زمواري اومني او د لړکی هر ډول همکاري ته غاړه کېږي
قدرمنو اوریدونکو یو شمیر مهم رپورټونه هم په دې یو ساته نیم ساته خبری خبرونه کې لرو خو اول ستاسو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د فشار وروسته پوز د آی ایس آی پخوانی مشر جنرال اسد دورانی د مې پاتیشتمه نیټه جی ایچ کیو ته بللې چا چې د هندوستان د استخباراتي ادارې را د پخوانی مشر امرجیت سنگ دولت سره په ګډه په یو شمیر جنگي رازونو کتاب لیکلې دغه کتاب سپای کرونیکلز را آی ایس آی اینڈ دی ایلوژن آف پیس نومیږي په دغه کتاب کې د جنرال اسد دورانی په حواله د ترهګرۍ کشمیر لانجې ممبئی ترهګر حملو او جنگی چالونو په اړه یو شمیر څرګندونې لیکل شوې جنرال دورانی ویلي پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ایبټ آباد کې د امریکایي نیوی سیل یا کمانډوز لخوا د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن پر سر د پوځي عملیاتو نه خبر وو جنرال دورانی زیاتوي پاکستان په خپل امریکایي کمانډوز ته د اسامه بن لادن پر سر د عملیاتو امر ورکړی وو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي سیګار په یو رپورت کې ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې د ثبات په راوستلو کې پاتې راغلې که څه هم دغلته شپاړس کاله پاتې شوي او د ثبات په پروګرامونو باندې یې په میلیونونو ډالرې لګولي د سیګار لخوا د زیارت په ورځ خپور شوي رپورټ کې راغلی دي د 2001 او 2010 کلونو ترمنځ د افغانستان د ناامن سیمو د ثبات په برخه کې د امریکا د حکومت نږدې ټولې هڅې ناکامه شوې دي په دغه رپورت کې وړاندې راغلی دي چې امریکا په دغه موده کې 4.5 میلیونه ډالره په افغانستان کې د افغان حکومت د وړتیاو د لوړولو او تش په نامه د ثبات په پروژو باندې لګولې دي چې په اکثرو حالاتو کې بې ګټې وو د روس صدر ولادمیر پوتین هغه نړیوالې پلټنې رد کړې دي چې کال 2014 کې د یوکرین د پاسه د ملیشیا ایم ایچ 17 نومي مسافري جاز غورځولو کې د روس لاس دی نړیوالو پلټنه کوونکو په خپل رپورټ کې ویلي د روس پوځ د برید لپاره میزایل وړاندې کړی وي په دې برید کې ټول 298 مسافران وژلې شوي وو د نړیوالو پلټنه کوونکو لخوا دا رپورټ جاري کېدو وروسته نیدرلینډز او آسٹریلیا د جمعې په ورځ ویلي چې هغوی د دې جال د غورځولو ذمهوار روس ګڼي په هیک کې خبریالانو سره خبرو په وخت د نیدرلینډز خارجه وزیر سټیف بلاک ویلي چې په دې کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې چې د ایم ایچ 17 جاز چې په کوم راکټ نښه کړی شوی وو د هغې تعلق نیغ په نیغه د روس پوځ سره وو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل دي چې چرې د سمو هوادونو په شان چلند کولو امریکایي غوښتنه ایرانی مشرانو ومنله، نو امریکایان به د ایران په سفر ورزي او د ملګري په حیث رویه به ورسره ساتي. دوی دا خبرې د جمعې پر ورځ د وایس اف امریکا فارسي څانګې سره مرکې په وخت کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمنو اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سارنې خبری خپرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غاورې، او تاسو موږ سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګري جوړ دي. شی وی او ای ډیوا زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو پته ده. ورزو ډومبی رپورټر اخته څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د سیاسي ګوندونو د سخت غبرګون وروسته د پاکستان پوز د استخباراتي ادارې پخوانی مشر جنرال اسد دورانی د هندي استخباراتو پخوانی مشر سره په ګډه د کتاب لیکلو په سر د مې پاتشتمه نیټه پوزي مرکز ته بلل شوې ده. په دې باندې زموږ همکار بختور شاه یو تفصیلي رپورت تیار کړی او ردو ته تاسو پام راګرځو.
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د فشار وروسته د پاکستان پوز د ایسای پخوانی مشر جنرال اسد دورانی جیچ کیو ته بللې، چاچې د هندستان د استخباراتي ادارې را د پخوانی مشر امرجیت سنگ دولت سره په ګډه په یو شمیر جنگي رازونو کتاب لیکلی دی. دغه کتاب سپای کرونیکلز را آی ایس آی اینڈ د ایلوژن آف پیس نومیږي. په دغه کتاب کې د جنرال اسد دورانی په حواله د ترګری کشمیر د لانجې ممبئی ترهګر حملو او یو شمیر جنگي چالونو په اړه څرګندونې لیکل شوې دي. دغه کتاب د جنرال دورانی په حواله وای پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ایپټاباد کې د امریکایي نیوی سیل لخوا د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په ضد د پوځي عملیاتو نه خبر وو. جنرال دورانی په دغه کتاب کې ویلي پاکستان په خپل امریکایي کمانډوز ته د اسامه بن لادن په ضد د عملیاتو امر ورکړی وو. نوموړي ویلي هغه وخت د پاکستان فوج له د اسامه بن لادن په ضد د امریکایي عملیاتو په وخت خپل ناکامی منل په سیاسي توګه یو آسان کار وو، خو د اسامه په مرګ کې د امریکا مرسته کول ورته ګران ښکارېدل، نو ځکه یې دغه نه منل چې ګنې پاکستان په دغه عملیاتو کې د امریکا سره مرسته کړې دي. د جنرال اسد په حواله سره په دغه کتاب کې لیکل شوی چې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن په سر د پاکستان د فوز او امریکای جوړجاړی شوی وو. نو موړي په کال 2011 کې د اپریل په 1 نیټه د اسامه بن لادن د مرګ نه څو ورځې وړاندې د امریکایي جنرال پیټریس او د پاکستان د هغه وخت د فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په پاکستان کې د شوی ملاقات حواله هم ورکړي چې د په وینا په دغه ملاقات کې د اسامه بن لادن په سر جوړجاړی شوی وو. په پاکستان کې سیاسي مشرانو د استخباراتي ادارې مشر اسد دورانی او د هندي استخباراتي ادارې را د مشر امرجیت سنگ دولت لخوا په شریکه په داسې کتاب لیکلو سخت نیوکې کړې دي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلیو که د ممبئی په حواله د ده په خبره د ملي امنیت غونډه کېدای شي، نو پکار ده چې په دغه کتاب هم دغه سی غونډه راوبلل شي. د پاکستان د سینټ پخوانی چیرمین رضا ربانی هم د جمعې په ورځ په سینټ کې ویلي که سیاسي مشرانو داسې د هندي سیاسي مشرانو سره کتاب لیکلی وي نو د غداري فتوی به پې لګېدلی وي. نوموړي ویلي د پاکستان او هندوستان ترمنځ د تاوتریخوالي په وخت داسې کتاب چاپ کېدل ډیره د حیرانتیا خبره ده. ښاغلي ربانی د دفاع په وزیر خورم دستګیر غږ کړی په دې حق لدی زر تر زره سینټ ته ځواب ورکړي. ربانی پوښتنه راوچته کړې ده چې جنرال دورانی د دغه کتاب د لیکلو نه وړاندې د پاکستان د فوز نه رسمي اجازت اخیستې وو، خو د پاکستان فوزي چارواکي وایي جنرال دورانی ته ویل شوی چې په دې حق له خپل سپیناوی وکړي او وایي هیڅوک هم د قانون نه اوچت نه دي او تپوس بتري کیږي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
قدرمنو اوریدونکو تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته خبری خبرونه نیخ پنیغه اوره سوشي بو کې به بی بی شیرینه پروگرام پیل شي نن د دې پروگرام قربان دي زموږ همکاران منزه شهید او زاهد خټک ورزو یو بل رپورټ راخته د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د امریکا سیګار نومي ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د 2001 او 2019 کلونو ترمنځ 4.5 میلیون ډالر چې دی نو هغه لګولې دي د ثبات په پروګرامونو باندې، خو بیا هم ناکامه شوې دي هلته په ثبات راوستو کې. په دې باندې یو رپورټ زموږ همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي سیګار په یو راپور کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د ثبات پر راوستلو کې ناکامه شوې ده، که څه هم د غلطه 14 کاله پاتې شوې او د ثبات په پروګرامونو باندې یې په میلیاردونو ډالر لګیدلی دي. د سیګار لخوا د زیارت یا پنجشنبې په ورځ خپور شوي راپور کې راغلی دي د 2001 او 2019 کلونو ترمنځ د افغانستان د ناامنه سیمو د ثبات په برخه کې د امریکا د حکومت نږدې ټولې هڅې ناکامه شوې دي. په دغه راپور کې وړاندې راغلی دي چې امریکا په دغه موده کې 4.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې د افغان حکومت د وړتیاو د لوړولو او تش په نامه د ثبات په پروژو باندې لګولی دي چې په اکثرو حالاتو کې بې ګټې وو. د امریکا د ثبات د پروګرامونو د ناکامۍ نور علتونه اداري فساد، د څار نشتوالی او د پیسو چور او تالان ښودل شوی دی. د سیګار راپور زیاتوي د دې پروګرام ګټه یوازې څو قومي مشرانو، سیاستوالو او وسلوالو زورواکو ته رسیدلې ده. د سیګار مشر جان ساپکو زیاته کړه د پوز د فشارونو په خاطر د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې په داسې نامناسبو سیمو کې ښوونځي جوړې کړي چې سار یې نشي کېدای. حکومت هم دغو سیمو ته خپل کارمندان نشي استولی، حتی زده کوونکي هم د ناامنیو له ویرې دغو ښوونځیو ته نه ورتلل. په راپور کې افغانانو ته د رهبرۍ د چارو په انتقال باندې هم نیوکې شوې دي او ویل شوې دي چې د ځینو ولسوالیو واک په داسې حال کې بیرته افغانانو ته سپارل شوی و چې دوی یې جوګه نه وو، او له همدې تشې نه په ګټې اخیستنې په کې طالبانو خپلې ریښې غځولې دي. د روسیې د ملي امنیت د شورا مشر نیکولای پیتروشف د زیارت یا پنجشنبې په ورځ وویل چې دا مهال کابو 40,000 ترهګر د افغانستان په شمال کې میشتي او د منځنۍ آسیا هیوادونه یې د ګواښ سره مخامخ کړي دي. د امریکا کانګرس د 2002 کال راهیسې شاوخوا 8.5 میلیارد ډالر برابر کړل چې په افغانستان کې د ودانیز فعالیت امنیتي سکتور تمویل کړي، خو په کال کې د 612 ډالر سرانه په حساب افغانستان د دې توانمندۍ ډیره محدوده ده چې په خپلو عوایدو عصري او اغیزمن امنیتي ځواک عملي کړي. له همدې امله امریکا د جلب، جذب، روزنې، تجهیز او امکاناتو برابرولو، نقلیه سکتور او د افغانستان ملي اردو او امنیتي ځواکونو دوامداره اکمال لګښتونه او مصارف ورکوي.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003 فون وکړئ او موږ سره ملګری شئ.
درمنو اوریدونکو وایس اف امریکا دیوانی مساته سارنه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د نړیوالو پلټنه کوونکو لخوا دا رپورټ جاری کی درستو چې وای کال 2014 کې د یوکرين د پاسه د ملیشیا میچ 79 مسافر اجازه غورځولو کې د روس لاس دی. نیدرلینډز آسترالیا د جمعې پر ورځ ویلي چې دوی د اجازه د غورځولو ذمہ روس کړي او نتاوان غوښتنه به کوي. تفصیلی رپورٹ پہ زموږ همکار تایید خټک نور.
د روس صدر ولادیمیر پوتین هغه نړیوالې پلټنې رد کړې چې د ملایشیا ایم ایچ 17 نومې الوتکه په اړه روانې وي، کله چې دغه الوتکه کال 2014 کې راپریوتلې وه. د روس صدر ویلي دغه پلټنې سمې نه دي، چې وایي دغه الوتکه د روسي فوز په میزایل لګیدلی چې لامل یې سواره 298 مسافر مړه شوي وو. په سفر راغلي د فرانس صدر ایمانویل میکرون سره یو ګډ خبری کانفرنس په مهال د نړیوالو پلټنو په حق لا یو سوال په جواب کې صدر پیوتن ویلي هر څه که د مصرفیاتو له وجې دغه راپور نه دی لوستلی خو دی ویلی شي چې دغه راپور کې به څه وي. صدر پیوتن زیاته کړه د اولې ورځ نه دوی پلټنې کوونکو ته خپله همکاري وړاندې کړې وه خو هغوی دوی ته برخه نه ده ورکړې. پیوتن دا هم ویلې چې روسیې د پلټنو نه لرې ساتلی وو او ګاونډي یوکراین پکې شامل وو. صدر پیوتن ویلي یوکراین د نړیوال قانون سرغړونه کړې وه چې هغه سیمو کې یې هوایی لارې نوې تړلې چرته جګړه روانه وه. د صدر پیوتن دا خبرې په داسې حال مخې ته راغلي چې د شپږو ملکونو ګډ پلټنو ټیم خپل راپور کې ویلي د روس فوزي یونټ 350 ایرکرافټ بریګیډ د هغه میزایل سرچینه وه چې دغه الوتکه یې ویشتلي. نیدرلینډ د چاچې 103 وګړي دغه پیښه کې مړه شوي وو. جمعې په ورځ ماسکو په رسمي توګه خبر کړی چې د دوی حکومت د دغه پیښې ذمهوار روس ګڼي او معاوضې لپاره به خپله خبره مخ په وړاندې بوزي. د نیدرلینډ مامورین وایي استرالیا هم دغه منصوبه لري. امریکا، یورپی یونین، برتانیا او ناټو هم روس باندې غږ کړی چې دغه راپور او خپله ذمواري اومني او دې لړکې هر ډول همکارۍ ته غاړه کېږدي. د ملایشیا MH17 نومې دغه الوتکه کال 2014 جولای میاشت کې هغه مهال د میزایل هدف شوه کله چې د کوالالمپور نه امستردم ته روانه وه او د یوکراین هغه سیمې نه تیرېده چېرته روس په لاوه بلتون خوښو کنټرول وو. روس اوله نه دغه پیښه کې کوم قسمه لاس لرلو نه انکار کوي او یوکراین د دغه حادثې ذمهوار ګرځوي.
دا د وی او ای دیوه خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوه په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
خدرمنو اوریدونکو تاسو دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سارنه خبری خبرونه تغوږی سو شیبو کې به بی بی شیرینا پروګرام پیل شي. منزه شهید او زاید خټک بنن د دې پروګرام قربانی وی او دوی به تاسو سره په موضوع غپ شپ لګوي. د ټلیفون د لارې تاسو پروګرام کې برخه اخیستی شئ. 001-202-205-0003 د ټلیفون شمیره ده. وړاندې کوو یو بل رپورټ. د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونیسف د 2013 کال لپاره په خپل کلنیز رپورټ کې ویلي پاکستان په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې په هرو دویشتو زیږیدلو ماشومانو کې یو په یوه میاشت کې مړه کیږي. طبي پوهان وایي په پاکستان کې اکثره میندې د خوراکي شیانو د کمښت له کبله کمزوري وي او بیا له دغو میندو زیږیدلې ماشومان د مدافعتي کمزورۍ له کبله د ناروغیو مقابله نشي کولی. د سیمې نه پې د ډیوه خبریال ریاض حسین یو رپورټ رالیږلی او اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د کال 2013 په خپل رپورټ کې ویلي دي چې پاکستان په نړیواله کچه په هغه لس هیوادونو کې شامل دی په کوم کې چې په 290 پیدا شوي ماشومانو کې یو ماشوم خپل یو میاشت عمر نه پوره کوي او د مرګ په خوله کې لاړ شي. د طب ماهرین وایي په پاکستان کې اکثره میندې د خوراکي شیانو د کمی په وجه د کمزورۍ ښکار کیږي او بیا د دغه میندو پیدا شوي ماشومان د مدافعتي کمزورۍ له کبله د ناروغو مقابله نشي کولی. په دې حقله ډاکټر محمد خالق وایي زیات ماشومان د نمونیا او دستونو په وجه هم مړ کیږي.
انفیکشس ڈیزیز دی چې هغه ته مونږ د عام نمونیا وایو. د دې هم خلکو کې پوهه نشته یا چې دا کوم نیو نیټل انفیکشنز دی لکه هغه کې چې دستونو بیماری هم پیولېږي یا چې دا ملیریا ورته وشي یا میزلز. نورمال نیوټریشن چې کومې ته وایي چې کومې کې ماشوم چې دا هغه خوراک کمی یا ماشوم کمزوري وي یا هغه چې پیدایش په وخت دغه وزن کمی نو دا ټول وجوهات چې دی دغه دغه لپاره ډیر زیاته نقصان لري.
د یونیسف په رپورټ کې دا خبره هم څرګنده شوې ده چې په پاکستان کې د ماشومانو د مړینې شرح د جاپان او سنگاپور نه 50 چنده زیاته ده. په رپورټ کې دا ویلي شوي دي چې په پاکستان کې په زرو کې شپږ څلوېښت ماشومان د پیدایش نه وروسته یو میاشت عمر پوره نه کړي او د مختلفو ناروغو ښکار شي. خو د دې په ضد په هند کې د ماشومانو د مړینې شرح په زرو کې 15 مخې ته راځي. په رپورټ کې ویلي شوي دي په 22 ماشومانو کې یو ماشوم د کمزورۍ او مختلفو ناروغو له کبله د مرګ په خوله کې لاړ شي او دا شرح د هغه هیوادون نه زیاده ده کوم ملکونه چې د کمزورې معاشي اډانې سره مخ دي. اگر چې صوبایي حکومت په صوبه کې د صحت ایمرجنسی هم لګولې ده، خو بیا هم په خیبر پښتونخوا کې 25% ماشومان د صحت په مرکزونو کې پیدا کیږي او 85% ماشومان د ماهر ډاکټري یا لیډی هیلت ورکر د موجودګۍ نه بغیر په خپلو کورونو کې پیدا شي. څېړنې وایي په خیبر پښتونخوا کې هم په غټه کچه د میټرنټی کورونو په نوم ګڼ شمېر مرکزونه موجودګي لري، خو د پیچیدګۍ په وخت دغه امید سره زنانه سرکاري هسپتالونو ته لیږلې کیږي او په کمرشل بنیادونو جوړ کړی شوي دغه مرکزونو کې د پیچیدګۍ په وخت دا سهولت نه وي چې د آپریشن په ذریعه د مور او ماشوم ژوند بچ کړي. ډاکټر خالق وایي چې د داسې پیچیدګونو د بچ کېدو لپاره د ماهر ډاکټرې نه معاینه کول ضروري دي.
ملوشی نو هغه نه پس چې دی آرټیسټونه ډېر زیات ضروري دي. د یو گایناکالوجست سره اپوینټمنټ یا گایناکالوجست سره معاینه چې دا ډېره زیاته وزن لري ضروري ده. نو په هغه کې سو بیسک ټیسټونه دي چې هغه ټیسټونه هغه مور ته کوي. په هغه کې ډېر زیات د بیماریانو پته ولګي، نو په ټیم چې پته ولګي نو په ټیم ورلا غیره د ویانې ملوشي، نو راتلونکي ماشوم چې دی هغه محفوظ شي.
په پاکستان کې اکثره د ښځو د کم عمرې ودونه کیږي او د ملک دننه د ماشومانو د پیدایش په وخت د میندو د مړینې شراب په زرو کې شپږ اویا راوړاندې کیږي او پاکستان په نړیوال هیوادونو کې یو کم 50 نمبر دی په کومو هیوادونو کې چې میندې زیاتې مړې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. موبایل فون، آئی پیڈ یا کمپیوٹر در سروی نو وی او اے ڈیوا پر انٹرنیٹ ہوم کتلے او اورے دیشے پتے دا www.voadivanews.com ہیرے نکے.
درمن اردونکو د وایس اف امریکا ډیواریم ساته سره نه خبري خبرونه ده. د هالیوډ ادا پروډوسر هاروی واینسټاین د جمعې پورس د نیویارک پولیسو نیولې دی. په دې باندې د یو شمیر ښځو تورونه لګولې د جنسي تیرو. عدالت دوی نه د دوی پاسپورټ ضبط کړی او بیا د یو ملیون ډالر په ضمانت باندې دی خوشي شوی. په دې باندې د یو رپورٹ تاسو ته سمینه سن وړاندې کوي.
د نیویارک پولیسو تر مخه هاروی واینسټاین د جمعې په سهار گرفتار کړی شوی وو. په هغه د دوو ښځو له طرفه د جنسي زیاتوب تورونه دي. د شپږ شپېته کالو د هالیوډ پروډیوسر واینسټاین باندې د جنسي حملې، زیاتوب او په جنسي توګه د ښځو یرولو ډېر تورونه دي. خو هغه په خپل وایي چې د هیڅ چا سره په زور زبردستۍ تعلق نه دی جوړ کړی. دا لاول ځل دی چې په هغه فردي جرم ولګول شو. پولیس د هغه دوه ښځو شکریا ادا کړه چې د انصاف لپاره د واینسټاین پر ضد اواز اوچت کړو. د امریکا میډیا وایي په دوی کې یوه اداکاره لوسیا ایونز ده، خو بلې ښځې پیژنګلو لا نه ده ښکاره شوې. په واینسټاین فردي جرم د نیویارک مینهټن د خلکو لوی جرګې یا ګرینډ جیوري د تحقیقاتو په رڼا کې ولګول شو. د امریکې انګریزي ژبې اخبار نیویارک ټایمز وایي په واینسټاین با مقدمه د مینهټن په فوجداري عدالت کې چلول کیږي او کچری ثابت شو نو هغه ته د 15 کالو قید سزا ورکړی کیدی شي. د واینسټاین وکیل بنجامین برافمن د جمعې په ورځ خو په دې فردي جرم سو نه ویل، خو دې نه مخکې عدالت ته ویلی وو په واینسټاین دا تورونه بیخي بے بنیاد دي چې هغه د کمې خزې سره زور زیاتې کړي. اخوا په لاس انجلس کې هم سرکاري وکیلان د ډیرو داسې مقدمو جاج اخلي چې په کم کې پولیسو د واینسټاین پر ضد د تورونو تفتیش کړی وو او مقدمې شروع کړې وې. د دې نه علاوه د لندن میټروپولیټن پولیس هم د هغه پر ضد په جنسي توګه د یرولو د تورونو تحقیقات کوي. د ټولې نړۍ نه د 15 اویا زیاتو ښځو په واینسټاین د ځان سره نامناسبه خوی تورونه لګولي. په هغه د جنسي زیاتوب د تورونو نه پس په انټرنیټ د هشټیګ میټو او ټایمز اپ په شان مهمونه هم شروع شو او خلکو نه یوازې د ځان سره شوی د نامناسبه خویونو په حق لا خبرې شروع کړې، بلکې دا هم وویل شو چې په دې موضوع د نور چپه خوله پاتې کېدو وخت ختم شو. د دغه مهمونو اثر نه یوازې په هالیوډ ډیر زیات و، بلکې په هندوستان او پاکستان کې هم ډېری اداکارانې راووتې او د واینسټاین په شان پروډیوسرانو د لاسه د غلطو فایده اوچتولو کیسې وکړې.
دا د وی او ای ډیوخ پرونه ده.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلې سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو نیم ساته خبری خبرونه ده او اوس وړاندې کوي یو ویداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو په صفاتکو کې ویلي دي چې تر څو پوری د ایران حکومت د ترهګرۍ د ختمولو، مشرقي وسطا کې د خپلې زورګیرۍ د بندولو، د بیلستیک میزایل د خورېدو د عمل د مخنیوي کولو، د ایټمی وسلو د حاصلولو د خپل مقصد نه د لاس په سر کېدو او د خپل نورو ناوړو کارونو نه د لاس اخیستو په لړ کې څه بنیادی فیصلې نیوي کړي، تر هغې به پې نوي اقتصادي بندیزونه لګېدلي په لګېدلي وي. خو ښاغلي پامپیو ایران سره د شوي ایټمی لوزنامې نه د امریکې د وتو وروستو د امریکې د حکمت عملی د بیانولو په موقع وي چې امریکا په دې معامله کې د ایران په حکومت کې او د ایرانی خلکو په منځ کې واضح فرق کوي. د په دې افسوس ښکاره کو چې د ایټمی لوزنامې په کېدو ایران ته د دلوي دولت په لاس ورغلو، خو په ځای د دې چې دا دولت د ایران حکومت د خپلو خلکو په سوکالۍ خرچ کړی وي او پوټۍ په سیمه کې د خپلو خطرناکو مقصدونو او د غرضونو پوره کولو دپاره استعمالول شروع کړل. ښاغلي پامپیو لوزو کو چې امریکا به د ایرانی حکومت د ناکردو د لاسه د ډسخوړلي ایرانی قوم شواشو مرسته کوي. د زیاته کا په ایرانی حکومت لازمه ده چې خپلو خلکو سره ښه سلوک راواخلي، د هر ایرانی د بشري حقونو تحفظ وکړي او د ایرانیانو د دولت بهر دنیا کې د الوزولو نه لاس واخلي. مونږ خپلو نړیوالو اتحادیانو ته هم وایو چې د ایرانی حکومت د غندلو زمونږ په غږ کې خپل غږ شامل کړي. د خارجه چارو وزیر پامپیو نور اوی چې په ایران کې تیرو سو میاشتو کې شوي احتجاجونه دا ښایي چې د ایران خلک د خپل حکومت د کارکردګۍ نه زړه ماتي شوي دي. د ایران خلک او په تیره تیره د ایران زلمه کل خپل ملک کې اقتصادي، سیاسي او اولسي بدلونونو راتلو ته لیواله دي. د ایران کم خلک چې د اقتصادي موقعو، د صفا سوتره حکمرانۍ او د زیاتې ازادۍ دپاره هلې ځلې کوي، امریکا ورسره ملګرې ده. د خارجه چارو وزیر ښاغلي پامپیو امید ښکاره کو چې د ایران حکومت به د عقل نه کار واخلي او د خپلو خلکو د ارمانونو پوره کولو ذریعه به جوړه شي. ښاغلي پامپیو د خپلې وینا په آخر کې وویل چې امریکا د ایران په پالیسو کې د ښکاره بدلون راتلو وروستو داسې اقداماتو کولو ته تیاره ده چې فایده به ایرانی قوم ته رسي. اوس وخت دی چې د ایران ستر روحاني مشر او ایرانی حکومت د خپلو خلکو د فائدې لپاره تاریخي اقدامات وکړي. تر څو چې د امریکې تعلق دی، نو د ایرانی حکومت د فطرت په لوري زموږ سترګې بنا دي او د هغو کارونو کې دوته ګورو چې فائده به یوازې د حکومت نه بلکې د کلهم ایرانی قوم وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.